آزاده په څپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي په څپو کې د دې اونۍ خبرونه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن دې ازادي په څپو کې خبرونه کې له افغانستان څخه د غیر قانوني کډوالۍ په اړه بحث کوو. پرون د اتلسو هغو افغانانو جسدونه افغانستان ته انتقال شول چې درې میاشتې مخکې مړي بلغاریا کې ویلارې کې موندل شوي وو. د څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغانان هڅه کوي چې د غیر قانوني او قاچاقي لارو خپل ځانونه اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو بسیا هیوادونو ته ورسوي، خو په افغانستان کې د طالبانو د بی اصلي واکمنۍ د پیل راهیسې په غیر قانوني لارو د افغانستان څخه نورو هوسا هیوادونو ته د افغانانو وتل زیات شوي دي. دوی کې ځینې د بسیا ژوند او کار روزګار په لټه دي، ځینې د نورو سره د سیالۍ لپاره راوتلي دي، او ځینې بیا رښتیا هم په افغانستان کې له ستونزو او ګواښ سره مخ دي. خو ولې افغان ځوانان او کورنۍ حتی هره ستونزمنه لاره خپلوي او هڅه کوي چې په هر قانوني یا غیر قانوني لاره له افغانستان نه ووځي؟ آیا په افغانستان کې رښتیا ژوند هم دومره ستونزمن ترینګلی دی چې خلک باید د مرګ او ژوند ترمنځ باریکې خطرناکې لارې وټاکي او د وتلو هڅه وکړي؟ په هیواد کې پاتې کېدل او یا په غیر قانوني لارو له هیواد نه وتل د یو افغان لپاره څه عواقب لرلی شي؟ آیا له افغانستان څخه نورې نړۍ ته د قانوني کډوالۍ یا سفر امکانات شته؟ دا او دې سره تړلې مسلې نن د ازادي راډیو په دې خپرونه کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې که دې سره تړلي نظرونه ولرئ هغه د موږ د واتس اپ شمیرې ته خبرونې ته په ژوندۍ بڼه زنګ ووهئ، راسره خپل نظرونه شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې درته د واتس اپ شمیره چې زیاتره اورېدونکو ته به یاده مې ووایم، تر هغې مخکې درته وایم چې میلمانه راسره څوک دي. په میلمنو کې راسره محمد ابوالاحرار رامسپور دی، د بشري حقونو څېړونکی دی، همدارنګه د بشري حقونو یو فعال دی، او همدارنګه شرف الدین اشرفي د یو له هغه افغانان دی، د لوستو افغانان نه چې یو ځلی له هیواد نه په قاچاقي لارو د وتلو هڅه کړې ده او د سفر ترینګلې او ستونزې ورته معلومې دي. دواړو خغلو ته هرکلی وایم. ستړي مشي ام رامسپور صاحب تاسو او ام اشرفي صاحب. رامسپور صاحب له تاسو نه به پیل کو. له هیواد نه د افغانانو وتل نوي نه دي، یعنی له ښایسته ډېرې مودې راهیسې، له تیرو څلورو لسیزو راهیسې به ووایو، پرله پسې افغانان په یوه لاره او بله لاره باندې چې زیاتره یې غیر قانوني لارې دي هڅه کوي چې له افغانستان نه ووځي، او زیاتره یې لویدیځې نړۍ ته راځي، اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ ولې افغانان هم وایي چې هیواد ورته ډېر ګران دی، هم وایي چې وطن ورته ډېر ګران دی؟ علتونه یې څه دي چې په تیرو څو لسیزو کې، البته کله زیاتېږي کله کمیږي، چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره دا بهیر بیا یو ځل زیات شوی دی، علتونه یې څه دي؟ ولې خلک خطرناکې لارې خپلوي؟
مننه پاسر کې خو تاسو ته او محترم اشرفي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هماغه رقم چې تاسو وفرمایل، یقینا په تیر سلویخت کلونو کې د هغه رئیس چې افغانستان کې د ساور کودتا وسو، افغانان تندغه دربدری او مهاجرت باندې اخته شوی دي، تر ننه او د دې کچا کله کته او کله پورته کیږي. هر تحول چې راځي د هغې په جریان کې د هغې له عمله افغانان نوی گروپ دی، افغانان مهاجر کی او دا مهاجرتونه خو ځان ته خپل دلایل لري. مخکنی چې کوم دلایل وو د روسانو په وخت کې چې کوم تهاجم افغانستان ته وشو، خو هلته سیاسي دلایل ډیر وو او افغانان مجبور وو چې د سیاسي دلایلو له مخې مهاجرت وکړي ګاونډي هیوادونو ته، خصوصا ایران او پاکستان ته. وروسته کلونو کې بیا دغه مسله نه یوازې په سیاسي مسایلو باندې پاتې شو، بلکې اقتصادي موضوعات هم افغانان وهڅول چې له افغانستان څخه کډه وکړي او دغه اقتصادي مهاجرتونه هم پیل شو. بیا وروسته د کورونا یو سره د یو ځای کېدو په مخه هم مهاجرتونه زیات شو. مثلا هغه افغانان چې مخته ځای په ځای شوي وو ګاونډي ملکونو کې، یا اروپایي یا نورو هیوادونو کې، نو د هغوی د کورونا غړو هم په دې باندې تشویق وسو چې دوی هم لاړ شي او خپل کورنۍ سره یو ځای شي. دا هم درېمه برخه وو. او یو بل مسله هم چې په دې ورسته کلونه کې مطرح شوی دی هغه دی ناسالم رقابتونو موضوع ده چې د سیاله او مسله ده چې ځینې کورنۍ داسې فکر کوي چې دوی ترګوران دي دوی خیشان دي دوی اقارب تلل دي خارج ته او دوی ډیر ښه هوسا ژوند لري او دوی اولادونه هم تشویق کیږي چې دوی هم لاړ شي او بهرنۍ هیوادونو کې الته کار وکړي الته ځای پر ځای شي. نو د دې په څنګ په وروستیو وختونو کې چې مثلا د دوه کاله مخکې کوم تحول افغانستان کې رامنځته شو د طالبانو د راتګ سره بیا دغه سیاسي موضوعات هم اوس وشته، اقتصادي موضوعات هم شته، د کورونای سره د یو ځای کېدو مسله هم شته او دغه سیالي او رقابتونو مسله هم شته. نو دا ټول افغان ځوانان په مجموع کې افغانان هڅوي. یو مشکل هم د تعلیم مسله ده. ځینې افغانان داسې فکر کوي چې اوس خو متاسفانه په افغانستان کې د تعلیم کچه ټیټه شوې ده، افغان کارپوهان استادان د وطن څخه وتلي دي او تعلیمي بنسټونه ضعیف شوي دي. نو دوی غواړي چې خپل د اولادونو د تعلیم لپاره کده وکړي. دا هم یو ډیر قوي عامل دی. اکثرا هغه افغانان چې زه شخصا پیژنم دوی د میدل کلاس یا متوسط طبقې خلک دي، ډاکتران دي، انجینران دي، استادان دي. دوی اکثرا د خپل اولادونو د تعلیم لپاره ګاونډي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته هڅه کوي چې ځان ورسي. نو دغه دلایل خو فلحال استه او مونږ او تاسو به د دې په تمه اوسو چې انشاءالله افغانستان کې اوسه ښه پرمختګونه او ښه شرایط مساعد شي چې افغانان له خیره بیرته خپل وطن ته راستنسي.
د به په خبرونه کې په دې مسلو باندې وغږیږو چې څنګه کېدلی شي چې افغانان بلاخره یو سم انتخاب وکړي، یو مناسب انتخاب وکړي چې وتل ورته په ګټه دي او که په هیواد کې دننه پاتې کېدل ورته په ګټه دي. نو په دې اړه باندې به وړاندې په خبرونه کې خبرې وکړو. اشرفي صاحب، تاسو ته به راشو. تاسو یو لاغه کسان نه یې چې په دغه لارو مو یو ځل هڅه کړې وه او تکل مو کړی و. راسه اول راته دا وایا چې څنګه دی، ولې دی پریکړه وکړله چې له هیواد نه ووزي او غم په داسې لارو چې هغه لارې ته پوهېدی چې خطرناکې دي؟
لومړی تاسو او ستاسو درانه سیمه او ښځو همکارانو ګلونه اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. ان صاحب، زه دا چې ولې ما د دې سکروټو لاره انتخاب کړله او ولې مې یو بل د افغانستان چې یو نه کې وضعیت شو دی ولې زه هغه ته اراده وکړله. اصلي موضوع دا سو چې په افغانستان کې د سیاسي تغیر نه وروسته دلته خورا اقتصادي وضعیت خراب و. نړیوالو پر افغانستان د بیلابیلو طرفونو تحریمونه ولګول، افغانستان په یو بد حالت کې تنها پریښو ده. نو دلته چې کم ځوانان اوسېدل، خصوصا د پخوانی نظام هغه متخصصین چې وه، هغه سربازان چې وه، هغه افسران چې وه، دوی ته هیڅ ډول کاري فرصت په لاس نه راتله په افغانستان کې داخل. نو افغانستان خپله تاسو ته معلومیږي کومه کارخانه نه لري چې کارګر وکولی شي چې هلته موږ پر کار شو. نو تقریبا زه چې په کومه ورځ چې مې اراده ونیوله د افغانستانه ووزم، یوازینی لامل یې زه شخصا چې ما زه لاړم هغه د فقر او مجبورۍ لامل و چې هیڅ کار نو دلته د کار کولو هیڅ امید نو. حتی ما په اجتماعي شبکو کې په ډاګه ور چې په افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د 8000 افغانۍ کار څوک ولري زه و بهر ته نه ځم. متاسفانه چې په ټول افغانستان کې داسې یو څوک نه فسنس پیدا چې راځي زما سره کار وکړي زه دا به 8000 افغانۍ درکوم. نو د وچه زوره مو سفر را وکړ د ایران په طرف.
مننه اشرفي صاحب. وروسته دا چې په لاره کې د څه ولیدل، څه سره مخ شوي، نور لارویان چې در سره و هغوی کمې خبرې لرلې، دې ته به راځو. غږیږو به واقعا چې دا یوه جدي ستونزه ده که په ټول هیواد کې د تاسو غوندې یو لوستی سړی، یو مسلکي کس ونه توانېږي چې د 8000 روپیو په مقابل کې دنده یا کار پیدا کړي، نو بیا ستونزمنه ده. شرایط واقعا ستونزمنېږي او خلک مجبورې چې یو څه ستونزمنې او پیچلې پرېکړې وکړي. سایدي صاحب، تاسو د موږ مخکې ټلیفون کې رابطه ونه شوله، د موږ د دې اورېدونکو څرګندونې مو واورېدې. موږ د خبرونې په پایل کې له تاسو فقط یو دوه پوښتنې کوو، بیا در سره خدای پاماني کوو، ځکه په یوګو تاسو وخت کم دی، بیا به را سره په بل خبرونه کې برخه واخلئ. پوښتنه دا ده چې اشرفي صاحب وویل چې د فقر او بیوزلی او بیکاری له وجې نه دې ته مجبور و چې لاړ شي ځان ته یو کار روزګار پیدا کړي. پر دې سربیره د تاسو فکر له افغانستان نه د خلکو د وتلو سببونه او عوامل څه شی دي؟ ځکه په ډېره زیاته کچه افغانان له افغانستان نه وځي او دوی له ډېرو خطرناکو لارو نه تیریږي چې تاسو به یې هره ورځ اورئ. دا پرون هم تقریبا د 13 افغانانو جسدونه چې درې میاشتې مخکې په بلغاریا کې په یو لارۍ کې مړه پاتې شوي وو، حتی د بلغاریا په کچه باندې دا یو له مرګونو پیښو وګڼل شوه، دا ولېږدول شول افغانستان ته. داسې لارې ولې افغانان خپلوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه را کی لک زره او دغه گیګه ماګر چې تاسو پالیسی باندې ز د 1991 کال نه تر 2002 کال پورې د 15 ژبو ترجمان، وکیل مدافع او د امیګریشن تمام اسناد مې په دې ژبو ته ترجمه کړی دي او د سلهاو انټرویوګانو کې مې حضور درلودل دي او وکالت مدافع میں دے امیگریشن کرے دے. دا تمام ادویات او اصطلاحات چکارول کی گی پر قانونی لحاظ باندے ہر یو زنت مفہوم او تعریف لری. یو اسائلم سیکر دا دویانا پو کنویسنین کے دا اسائلم سیکر عوامل تعریف اقتصادی جنگی موقتی دا تمام مهاجرتونه تعریف شوی دي. سیاسی پناهندگی یا اسایلم سیکر چې ورته وی په هغه مفهوم باندې چې په اصل کې وجود لري، که یو څوک د ژبې، د قوم، د نژاد، د مذهب، د عقیده، د رنگ او د دین پر بنیاد یا د سیاسی په اصطلاح اعتقادات پر بنیاد په خپل وطن کې د داسې پایګرد موجب شي چې د هغه هیواد عدلی او قضایی ارګانونه هغه ته رسیدګي ونه شي کړی او د هغه ژوند په خطر کې، هغه ځي درېیم هیواد ته چې د دغو دلایلو د ټولو یا د بعضې د دې دلایلو د اثبات په صورت کې دته پناهندګي ورکړ شي. یو هغه جنگی شرایط دي، بیکاری شرایط دي او موقت و زلزلی و حوادث، دا تمام خپل جدا تعریفونه او تاریخ د اثبات لري چې متاسفانه زمنګ په ټولنه کې د غیر فنی او غیر مسلکی برخورد پر بنیاد باندې دا تمام کله قاطع پاتې کیږي او هغه موارد کې چې اول کې دا په اصطلاح پناهندگان راځي او یو سلسله خبرې کوي، بیا چې وکیل مدافع ته کینی هغه ډیر شیونه خراب کړي، د هغه ترمیمول بیا سخت کاری، نو دا هغه بحثونه دي چې د دې عواملو په کتلو سره موږ په تیرو څلوېښتو کلو کې، په تیرو شلو کلو کې او نن د دې تمامو عواملو په اصطلاح مبادی زمنګ په وطن کې شته. مطمئن نورستی خبره چې معزز ضرور وکړه د کار په ارتباط باندې دا د اسایلم سیکر سره هیڅ رابطه نه لري. که چیرته تاسو هغه ته په پناهندګۍ کې دا خبره مطرح کوي، زمونږ په وطن کې هم ډېر وږي دي، وتګي دي، موږ د دې مسؤل ناستو.
نو هغوی خو به دا خبره نه کوي، زیاتره د نورې خبرې کوي، بیا خو راوځي کار پسې یا روزګار پسې راوځي. مننه سعیدی صاحب، که راسره به بیرته درته راستنیږو. یو اوریدونکی راسره دی، له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي، غږ مو خپرېږي. مهرباني وکړئ. خان پاچا، مهرباني. ستړی مشه د کوټ لول سوالی نه. مونږ نن په خبرونه کې له افغانستان نه د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو.
قانوني کډوالۍ په موضوع خو به مونږ داسې ویو چې دلته خلک چې دي ډېر زیات مجبور دي. اول زه به تاسو ته خپل ځان مثلا دغه کوم، زما 12 کاله مکتب ویلې، 4 کاله پوهنتون ویلې دي. دلته په افغانستان کې څومره انجوګانې دي ټول مې خپله سی وی یو ځل لیږل ده. افغانستان کې څومره دولتي ادارې دي ټول مې خپله سی وی لیږلې ورغلې یم. نه څوک انټرویو له چې واسطه ونه لاړې، نه دې غواړي، نه څوک امتحان له غواړي، نه څوک دغې له غواړي. ښه سړی مجبور دی چې شي او کې څه چاره ده. تاسو دې نه خو بله چاره نشته. یو لوستی ځوان، یو دغه ځوان څه چلو
نو دغلته ځوانان څه وایي ځوانان څه وایي چې ګوند دوی بهر ولاړ شي لویدیځو هیوادونو ته هلته به بهتره کار روزګار ومومي
نو ټول خلک په همدې تکل کې دي څوک چې تللی دی هغوی له ګوري
ډېره مننه د دې اورېدونکي تماس خط مننه تاسو نه مننه کوو یو پښتنه راته تاسو دام جواب کوي سیدی صاحب که څه هم تاسو د حقوقي پلوه او دلته دا مسله ډېره تشریح کړه هغه افغانان چې دلته راځي تاسو اوږده موده په لویدیځو هیوادونو کې به ګرځېدلی یي افغانان به م کتلی یي واقعا هغه خلک چې کار پسې راځي دلته ښه کارونه موندلی شي او بېرته له هیواد سره مرسته کولی شي
دا انډیویډوال او انفرادي حالت دی هغه څوک چې کوالیفیکیشن نه لري او مسلکي زده کړې نه لري حقوق او ژورنالیزم او نور سره شیان چې دلته په دې هیواد کې هم زیات دي دومره د دې چانس نه لري اما که چیرته دلته راشي معاینې زده کړې وکړي داسې زده کړې وکړي چې هغه حرفوي وي مطمئنا د دې ځای عاید د هغه مصارفو په تناسب باندې چې زموږ استاذ په وطنو کې کوي دا چې ښه کار به پیدا کړي چې دا کاملا انفرادي خبره ده مطمئنا سلهاوو افغانانو په بارونو کې په مشکلاتو او تمام شیانو شوي دي دا چې هلته یو بی راځي و هغه کوم پیسې قرض مرض کړي و هلته مجلل وادونه وکړي دا وکړي هغه وکړي په عادي ژوند باندې په عادي نالج او پوهې باندې ډېر زیات بیاوی نه ترلاسه کېږي اما که چېرته بل امکان نه دی او فرصت بل نشته دی د دغه ځای حداقل عاید هلته په افغانستان کې ډېر عاید ګڼل کېږي دا هره شیان دي چې واقعا په انفرادي شکل باندې باید د افرادو او اشخاصو په جدا جدا قسمو کې خدای سره باسي اما په مجموع کې مهاجرت سخت کار دی مهاجرین په اصطلاح نه بشوي مېلمانه دي مېلمانه دي په اصطلاح توپیري و طبیعي و جنایاتو سره مواجه
مننه کوم سید صاحب سلامت اوسئ مونږه د ژمن سره سم چې تاسو سره مکړی وای تاسو نور وخت نه نیسو تاسو سره خدای پامانی کوو په بل خبرونه کې به بیا له خیره ډیر زحمت درکو دوستانو صلاح الدین سید صاحب لطف وکه موږ بلنه و منله وخت کم درلود تر پای پور سره خبرونه کې برخه نشي اخیستلې د موږ په دریخ خبرونه کې چې یو سات وروسته پیلې یو غم پام دی موضوع ده د سید صاحب نور نظریات موریدل شي بیرته زور هم سپور صاحب ته سپور صاحب په دې اروپایي خارونو کې چې زکلنا کله ګرځم په دې مرکزونو کې عموما په دغه پارکونو کې چې دغه بیکوره خلک یا په نشوروک دي خلک دي دوی په منځ کې ته ډیر په سادهګۍ باندې یو لوی برخه افغان ځوانان پیدا کولای شي چې دوی په ډیر بد وضعیت کې دي په همدغه اروپا کې چې خلک ډیر خوندي او ډیر آرام زی بولي پښتنه مې هماغه ده چې له سعیدي صاحب نه مې وکړه هغه ځوانان چې د زده کړو په نیت هم نه دي راوتلي په وطن کې ورته کوم خطر هم نشته په ډېر کم سن کې پلرونو او میاندو راستولي دي په اروپا کې یا په اروپایي هیوادونو کې د تاسو فکر باندې څه ډول یو راتلونکی ورته منتظر وي
مننه په د سعیدي صاحب په خبرو کې هم دا موضوع ډېر دغه و چې متاسفانه په موجوده حالت کې افغانان دغه ټول مهاجرتي دولونه تقریبا دوی ته صدق کوي هم موږ او تاسو د اقتصاد له وجه نه ډیر افغانان درو چې دوی مجبور دي بیکاری له وجه نه کار نه پیدا کیږي دوی ته لکه د غزوان چې مخکې دی کوټ ولسوالۍ څخه خبر وکړ نو دوی مجبور دي چې ولاره ځان ته پیدا کړي او فکر کوي چې دا بهر ته تلل دا به یو د حل لارې او متاسفانه ما غواړم چې تاسو هم وفرمایئ د بهر د تک دا د حل لار نه ده ځکه چې اکثرا افغانان چې هلته ځي هغه کوم کوالیفیکیشن یا هغه کوم تحصیلي درجه یا تعلیمي درجه چې ضروري دی او کار د موندلو د لپاره چې دوی باید ولري او هغه هیوادونو کې دوی رقابت وکولای شي د نورو کسانو سره تر څو چې کار پیدا کړي دوی ته برابر نه دي دوی د تعلیم نه اکثرا پاتې دي یا د تعلیم کوالیفیکیشن ټیټ دي. دا خو ډیر واضح خبره ده. نو دوی داسې فکر ونه کړي چې موږ زو به هلته خامخا کار به وي، خژوند به وي، موټر به وي، میله به وي، چلچه به وي، پیسې به وي، هر شی. نه، ډیر ستونزمن کار دي. دا لکه یو سراب غوندې اوسوي دي. اکثرا هم داسې فکر کوي او بیا چې هلته ځي په مشکلاتو باندې اخته کیږي، په سرکونو باندې پاتې کیږي. لکه دا وروستنی حادثه چې وشو د موږ افغانان اتلس کسان بیچارهګان شهیدان سو په لاره کې، دوی هم په همدغسې فکر کې وو چې دوی لاړ شي ولته ځان ته یو کار پیدا کړي. دې باندې باید د مونږ او تاسې خلک ډېر متوجه واوسي چې دا تک د وطن څخه دا د حل لاره نه ده. بهتره به دا وي چې اوسنی چارواکو د
رامسپور صاحب کېدلی شي چې دغه په مختلفو لارو باندې وروسته وغږیږو. زه یو څه اوریدونکو ته ورځم. زه غواړم چې دغه خبرې راته د خبرونې وروستۍ برخې ته وساتئ چې څنګه کولای شو، چارواکي څه کولای شي، عام افغانان څه کولای شي، دلته په اروپا کې میشت افغانان څه کولای شي چې بالاخره که څوک تحصیل ته یا په اصطلاح دغسې ګټورو کارونو ته ځي چې مطمئن وي که د اروپا ته ځي که د امریکا ته ځي چې هلته ورته یو کار په تمه وي، یو جاب افاره ترلاسه کړی، په اصطلاح د دندې وړاندیز ترلاسه کړی، یا لږ تر لږه یو ډاډمن لوري ته سي. څنګه کېدلی شي چې په قاچاقي او غیر قانوني لارو د تګ نه مخنیوی وشي او وصولي لارې خپلې کړلی شي او په کور دننه څنګه بسایینه رامنځته کېدلی شي، په دې باندې به وغږیږو. زه راځم اشرفي صاحب ته. تاسو مخکې واقعنه هغه درناکه خبره وکړه او درناکه کیسه مو وکړه چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې له خلکو غوښتي و چې کدی 8000 افغانیو په مقابل کې هم کوم کار دنده وظیفه پیدا شي، تاسو چمتو یې چې بالاخره پیدا نشوه. اوس دا راته ووایي چې تاسو چې له هیواد نه د وتلو پریکړه وکړه، په دې اړه باندې راته ووایي چې څه خلاړی او څه سره مخ شوي.
مولانو وای څو فرزه لمن کني دي، یا ډیر غریب سي یا د یار لغه مدینه. دا د پښتنو یو لړډی دی چې د پښتنو هغه دردونه پکښې په ډاګه کوي. د ایران د قاچاقي لارې چې دي، زه خپله خو اروپا لارې ته نه یم ورغلی، فقط د ایران پر د قاچاقي لارې مې ما دې ته د دې دنیا د پولیسرات لقب ورکړی دی. هغه میندې چې دا همدا اوس ما غږ اوري که خبرې سي چې د دوی بچیان په لارې کې څه تکلیفونه ګالي، په هیڅوک هیڅ مور او پلار به خپل فرزند پر دې لارې پرې نه ږدي. بې نهایت سختې لارې دي. واقعا چې ټول افغانان ژاړي، موږ په د دې غرو په منځ کې چې زموږ سره کوم ظلم دغه قاچاقبرو کوه، احساس مو کوه چې موږ بغیر له پردې نړۍ، موږ بغیر له خدای هیڅ څوک نه لرو، نه دولت لرو او نه موږ ژغ بغیر له خدای مو چا نه ژغ اورېدی، نه مو پر یاد اورېدی، نه مو هم درد دوا کېده. نو هلته چې موږ په دغه ستونزې کې چې پر دې لارو چې څومره ستونزې ګالو، یو خو ماشومان ښځې دا په زرګونو ماشومان هره شپه 4000-5000 ښځې ماشومان پر دې لارو په پیاده شکل باندې اوړي. د غرونو خورا غرونه دي، د دې غرونو په منځ کې د توندې او لوږې سره مخامخ کېږي. په بلغاریا کې 13 نفره چې زموږ هیوادوال شهیدان سي، هغه د جسدونو خو معلوم سوما. زما ډېر ملګري راته ویل چې په دغه لارو موږ به جسدونه ولید د ترتیب بشو. دلته بیا وخت نشته چې دا نفر کش شي. هر سړی چې ژوندی تیر شو چانس یې به شو، چې پاتې شو هغه پاتې دی. نو بیا چې کله هلته ایران ته ورسېږي، یا دغسې چې په قاچاقي توګه چې هر څوک د افغانستانه وځي، هر چېرې چې ورسېږي، هلته هم د هغه د ژوند هم پر سرو سکروټو ژوند کول دي. یو خو زه د ایران په اړه تاته وایم، د ایران تومن چې دی ډېر کښته دی. دا اوس زموږ ټوله اکثره بې سواده ځوانان چې دلته په وطن کې دوی هیڅ ډول د کار فرصت نشته او دوی ته د کار زمینه نه ده برابره. نو یو تنها د هغه عایداتي منبع چې د ایران دی، نو د دوی هلته په میاشتو کار کوي، په کال باندې کار کوي. اول خو دا خپل ځان هم په ایران کې نه سي چلېدلی. ایران هم تر موږ یو فقیر او بدبخته هېواد دی، خو یوازینی امید د خلکو همدا ایران دی. په ایران کې هلته چې دی د حقوقي هغه اسلامي هېواد دی، د حقوقي بشر په نامه چې څه دي، هغه د افغانانو د لپاره د اجرا وړ نه دي. افغانان سره ډېر بد چلند کېږي، افغانان وهل کېږي، افغانان ټکول کېږي، افغانان زندان کېږي، افغانان ته د ننوایي کې ډوډۍ نه ورکوي، او افغانان ته په د یو سفر اجازه نه لري، افغانان د کور کرای کول اجازه نه لري. موږ ټول دا یو کال په پټ حالته تیرو، یعنی لکه غلی چې وسو په داسې رقم ژوند کوه. زما پرما چې څه تیر شوي دي، خدای دې پر هیڅ افغان نه تیریږي. زه د ټولو هغه طالبانو وروڼو څخه زما غوښتنه د یو افغان په صفت دا ده چې تاسو د خدای پر لحاظ د دغه قاچاقي لارو ته یو سنجول شوي یو فکر وکړي. یو یو هیواد ته لکه سعودي عربستان چې کارګر ته اړتیا لري، یا یو بل سره غني هیواد چې کارګر ته اړتیا لري، په قانوني شکل دوی ته یو لاره جوړه کړي. حداقل پاسپورټونه دي آزاد کړي. زه خپله چې پاسپورټ وشي، ولې به پر قاچاقي باندې موږ انتخاب لار انتخابو؟ په قاچاقي کې د ښځو سره بې عزتي کېږي، د ماشومانو سره بي عزتي کېږي، د سپینږرو سره بي عزتي کېږي. قانون یو د سر ور پر انګار باندې چې انسان تا کولی شي ناممکن ده، خو بیا هم ته د مجبوریت زور درپسې درځي. نو زما د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دغه ځوانان چې بېسواده ځوانان دي، که سواداره دي، دلیل ده موږ د دې هېواد بچیانو خپل په هېواد را باندې ګران دی، خو چې مجبور سو بیا نو خپل فرزندان خپل مور پلار پرېږدو بیا بل ځای ته
سفر. مننه اشرفي صاحب، وروسته راځو، وروسته درته بېرته راګرځو. یو اورېدونکی دی له ده به واورو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه تاسو ته سلام، او د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اورېدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي. د سیاحت په جامو کې به مو خپرونه پیل کړې وي. شفیع تنگیوال یم له وردګو څخه.
ستړی مشي تنگیوال صاحب، د تاسو غږ خپرېږي، مهرباني وکړئ موضوع باندې خو به انشاءالله خبرې.
مننه، خوشحاله اوسئ. نمړې شیبو کې د هغه اتلسو تاندو ځوانانو کورنیو ته تسلیت وایم، او دوی ته د الله جل جلاله د دربار څخه د شهادت د قبلېدو په تمه یم. الله پاک دې جنتونه ورکړي. او بیا هم هغه ځوانان چې خارج ته پر داسې لارو باندې ځي چې د دوی د مرګ باعث ګرځي، نو ورنه هیله مې ده چې دوی داسې کارونه ونه کړي، ځکه تر کومه حده چې زه فکر کړم او ما ته معلومیږي او زه وینم سیده، یو شمیر به مجبور وي ځیبه، خو دلته داسې ځوانان دي چې هغه د خارج په مینه مست ځوانان دي. دوی غواړي چې هغلته دیو خوا دو خوا لخوا له نورو استفادو څخه استفاده وکړي. نو بیا هم ورنه هیله کوم په ډېر احترام باندې باور وکړه. په دغو اتلسو ځوانانو کې زمونږ هم د وردګو دوه هغسې ځوانان وو چې عمرونه یې ډېر د چیټ سین باندې وو، یعنی 22 او 23. نو دای د کورنۍ لپاره یې چې درې میاشتې هیڅ د کورنۍ هیڅ ورسره رابطه نه کېدله، نو دا ډېر د خواشینۍ ځای دی. بیا هم د افغانستان د اسلامي امارات د ټولو هغو چارواکو څخه مې هیله ده چې داسې ځوانانو ته چې هغه په کار باندې پوه وي، او ټولو ته انشاءالله د کار زمینه به مساعدېږي او مساعده کړې ده. نو بیا هم داسې ځوانان دي، نو نه پوهېږم چې دی ولې د خارج په مینه باندې مستي او دی هغلته ځي او ژوند یې د ګواښ سره او د مرګ په شیبو کې هغه کېږي حسابېږي. نو داسې خبرې دي.
اتلسو کسانو کې دوه تنه د میدان وردګو وو، دا د همدغه کسانو نه و چې د مړي تازه وړل شوي دي افغانستان ته؟
بالکل بالکل، د سید آباد ولسوالۍ مربوط یو د ونخي د درې وو، بل زمونږ د تنګیر درې وو، ځوان ځوان وو، غښتلی ځوان وو، د کم سین وو. باور وکړه که تاسو سره زه د هغوی تصویران شریکم، د هغوی د کورنیو یعنی هغه کوم څه چې در سره شریکم، نو ډیر د خواشینونکې خبرې هغه د ځای دی.
نو د لکه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې یو ځل ګډ شي، مثلا په یو کلي کې یو کس لاړل وویل چې زه ځم خارج ته ځم، بیا هغه لاړ شي دلته په اروپا کې د کمی ودانۍ مخې ته عکس واخلي، بیا هغه عکس په فیسبوک کې خپور کړي، بیا هلته نور خلک هم غواړي چې لاړ شي هماغسې یو ځای کې چې ډېر ګروپونه پکې لګېدلي، یو دیم پکې په هماغه ځای کې وګرځي. فکر کوي چې دا شیم تاثیر کړی دی په افغانستان کې په خلکو باندې دغه سیالي او شریکي، چې والا مثلا د ما د کاکا زوی یا د ما ملګری او یا د ما انډیوال هغه ولاړ او هغه د عکس اخیستی دی او په فیسبوک کې ایښی دی، زه غواړم چې دغسې یو ځای ته لاړ شم. فکر کوي دا اغېز لري؟
بالکل ولی نه، زه هم ټولنیزو رسنیو ته بالخصوص فیسبوک ته د یو سیمه ایز خبریال په حیث باندې د سیمې حالات له رسنیو سره له تاسو سره له ډیرو رسنیو سره شریکوم، هغه که داسې پیښې وي بالکل زه وینم. د رای ځوانان همداسې ساحو کې عکسونه اخلي، هغه د سیمې هغه کسان چې با تحصیله وي، تحصیل یې کړی وي، نو دوی ویني، نو دوی هغو خواته هغه کېږي. که چیرې د دوی څخه هغه متل دی مځکه هغه مځکه سوځي چې ور پې بلوي، موږ نه یو ترې خبر، نو څوک حال وایي څوک یې نه وایي، نو دې هغه حقیقت نه معلومیږي. خو یو شمېر بیا کسان چې کله په لاره باندې تللي وي، بیا هغلته تللي وي، او بیا نو د هغو سره د زړه خواله وکړي، نو ډېر زحمتونه ډېر تکالیف پرې تېر شوي وي. نو نه پوهېږم رښتیا هم دغه عکسونه او دغسې چارې نو خامخا د دلته په افغانستان کې د یو شمېر هغو ځوانانو چې هغه با تحصیله ځوانان دي، په کار باندې پوه کسان دي، نو زه د هلته د یو څو روپیو لپاره او دا خبره داسې یوه خبره ده چې دلته ولا ژوند زندگی لږ د ډېرو روپیو هوس کوي او د لږ سهولت ژوند هوس کوي، خو نشته، هغه داسې نشته. خو بس همدغه عکسونه دي او ټولنیزې رسنۍ دي او په رقم رقم جامو رقم رقم کټو کې عکسونه واخلي او دی دي.
مننه کوم چې دا سیالي او شریکیم د زه وروسته بیا غواړم چې لرم سپور صاحب نو همدارنګه له ښاغلي اشرفي نه په دې اړه باندې چې په کور دننه څه کیدلی شي او یا که څوک زیان په نړۍ کې د انسان یو بشري او اساسي حق دا دی چې هغه کولی شي سفر وکړي، ولې افغانان له دغه حق نه بې برخې دي او څنګه کولی شي خپل دغه حق پر ځای وکاروي؟ په دې برخه کې ستونزې چیرته دي؟ بیا په دې برخه کې زه له رامسپور صاحب نه وروسته اورم، خو تر هغې مخکې ورځم قاري صاحب پښتون دی راسره له بادغیس نه. مهرباني وکړئ پښتون صاحب، ستړي مه شئ، خپرونې ته په خیر راغلئ.
تخنیکی همکار ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
خبر ادا آگاہی دخل گو ٹھٹر خلق آگاہی نہ لری اروپا تھی پر گئی قانون لا رہی ہے انور خالی ترکیہ تھی یا بل رہی جی اس آگاہی واقع مدنی پالان و دخوا استاس و دخوا جرنالستان و درسنی دخوا خلق و تاغ آگاہی اور قبل سید خلق دی لارو په خطرات هم پویږي، اما بیا هم دي انسان خبره دا شه ده که یو څه خلک د مجبوریت زی دا زمنم، اما بل خبره دا ده هلته چې په اروپا کې یو سړی انډیوال ولري نفر خط ورته راسي یا تلیفون ورته کوي یا پرزن چې دلته داسې پیسې دي ودسې دي. اوس دغه زموږ ځوانان زه دا منم، دا انتقاد زه کوم چې مسؤولین د امارت شهر نظامی مسئولین د نظام دا په دې باندې مکلف دي چې خپل ملت ته خپل رعیت ته خپل ځوانانو ته خصوصا دانشمندانو ته تحصیل کرده انسانانو ته مطابق د دوی د تخصص مطابق د دوی د کار مطابق د دوی د مسلک باید کار پیدا کړي. دلته په افغانستان کې که موږ وپوهېږو په سلهاوو کسبونه شته، په سلهاوو مهارتونه شته، په شرط دې چې پر وګمارل شي او خلق پر کار شي. او دغه خلق چې اروپا ته ځي باوجود د دې چې هلته غیر قانوني شي، اما که دغه سرمایه چې دوی پر لارې د اروپا مصرفوي انصاف که دغه سرمایه په افغانستان کې پر کار واچي په ورځ باندې دا 200-300 انشاءالله ګټي. زما خپل زوی خارج ته ولاړی مګر چې حافظ د قرآن و، اما ما چې ویل پلار زه ترکیه ته ځم اوس په ایران کې دی، ما ورته زویه کدای شي چې ما پلار بولی او ځان زما زوی بولی، ما خپل د زړه په وینو تربیه کړی دا و چې ایران ته تللی په هر صورت که قانوني لار ځان ته پیدا کولی شي ولاړ شه، اما غیر قانوني ما نه یې بخښلی. په خاطر د دې زه ستا د جنازې تحمل زه بیا نه لرم. اوس چې ګورې د 14 لپاره یخ ځوانان راغله د بلغاریا ته جنازې دي نه راوړي په کانټینر کې، یعنی دا څونه یو غټه ضایعه ده. دا موږ چې خارج ته ځو انصاف په ایران کې څونه بې عزتي زموږ سره کېږي، په پاکستان کې چې زموږ دوهم کور بله کېږي څونه بې عزتي د افغانانو سره کېږي. نو زما ږغ پر افغانانو دا دی چې غیر قانوني په غیر قانوني لارو مه ځئ، او ږغ مې پر مسؤولینو د نظام دا دی چې خپلو بچارو ځوانانو ته کار پیدا کړي تر څو چې افغانان خپل په وطن کې ځای پر ځای.
ډیره مننه کوو قاری صاحب پختون له جوزجان څخه. زه د دما تخنیکی همکار غلط کړم، د ماته ویل له بادغیس سره دی، ما ویل قاری صاحب دی کیدلی شي تللی بادغیس ته. بیا هم مننه کوم قاری صاحب، تاسو همیشه موږ سره په خپرونو کې تماس نیسئ او د موږ همیشه ډیر ښه معلومات را سره شریکوئ. کورم آباد موږ منندوی یو. لکه څنګه چې تاسو ویل قانونی لاری متاسفانه په افغانانو باندې څله داخل نه محدود شوی دي، څله بهر نه محدود دي. په دې باندې بیا زه غواړم چې ورسته دي رامسپور صاحب نظر واورم چې ولې له افغانانو نه دغه بشري حق اخیستل شوی دی چې د سفر اجازه ولري، د ویزې اجازه ولري. په داسې حال کې چې که د بشري حقونو اعلامیه په دې باندې ټینګار کوي، ځینې موارد ډیر کلک نیول کیږي، په دغه مورد کې ولی دی نړۍ دی هغه هیوادونو چې له فقر او بېوزلیو سره مخ دي هغه خلک ستونزې لري. خو تر هغې مخکې غواړم چې له اشرفي صاحب نه واورم چې تاسو وویل چې د قاچاقبرانو لخوا ډیر بد چلند کېده، غالباً د قاچاقبرانو لخوا چې تاسو د افغانستان نه ایران ته داخلولئ، او تا وویل چې دا لاره بیخي لکه پولیسورات غوندې ولاره ده چې ډېر ستونزمن دي ته نه تېرېدل. تاسو سره باتمن په دې سفر کې خلک وو، داسې څه ډول برخورد سره دا خلک مخ کېدل، او دغه افغانان چې تلل په دې کې کورنۍ ماشومان هم وو، دوی څه ویل، ولې ځي، چیرې ځي؟
ان صاحب لومړی اجازه راکړئ چې دا کاکا چې ویل چې زما بچی هلته په ایران کې دی، زه یو ټپوسه ډالۍ کوم، وایي ایران ته مه وایه چې وران کې پکښې اوسېږي افغانان چاودلي زړونه، خدای د ده زوی وساتي. راځم ستاسو د پوښتنې جواب ته. ان صاحب په لارې کې قاچاقبر چې دي دېرش نفره یوه موټر ته، چې یو موټر د پنځو نفرو شپږ نفرو د سپرولو کیفیت په دې کې نهسته. دی دېرش نفره وراچوي، نر او ښځې نه ګوري، کوچنی او سپین ږیری نه ګوري، ټوله بادۍ ته اچوي. زه خپله د یوه ټیوټا بادۍ کې سپور وم، موږ درې دېرش نفر وو. زما اوله تجربه وه د دې زکندن د لارې، نو ډېر خلتنګه شوم چې د دې امکان و چې زه دلته د خلکو هغه کسان چې موږ دومره سره تخته وو چې زما نفس بند شو، هېچا نه زما چیغې اورېدلې نه مې ږغ اورېدې. نو د دې موټر باناسته پورته شوی یم، کله چې باناسته پورته شوم هلته موټروان باناسته لکه چې کښته شو، موټروان موټر ودروه. نو دغه ټوله زما په ګناه یا دا درې دېرش نفره ټوله را کښته کړلو، دومره یې ووهلو چې شکنځل اوبه دې ورځې راته وکړلې. هر ثانه یې موټر دروي بغیر لږ چې دی چې موږ کومه ګناه کړې، هر ثانه یې موټر دروي وهلو یو شکنځل یې راته کوله. د موږ د دې د نیمروز نه چې حرکت وکړي، د کلګاو په نامه یو غر دی، یو بل غر د ناشکل په نامه دی، چې په دې غرونو کې خورا افغانان بدې خاطرې لري، د دې غرونو څخه، د دې قاچاقي غرونو څخه. نو د دوی خافګاوي چې هلته موږ قاچاقبر موږ کومې خافګا ته وړي، د زرزمنۍ لاندې یو داسې اتاق وي چې هلته څلوېښت نفره یا پنځوس نفره نر او ښځې په ټېله ورټېر وي، بیا دروازه کولپ کې تر دوو ورځو تر درو ورځو پورې انسان دی کوم اړتیا چې لري هغه دا شهید دي، نور اودس کوي، لمونځ کوي، وژی کېږي، تژی کېږي. نه نه دا خبرې نشته. بالاخره پر هر څومره شپې چې نه شپې دا لس شپې تقریبا د ایران تر دغه تهران، کرمان او دغه ښارونو پورې دا قاچاقي لاره ده. نو دغه ښځې او ماشومان چې دي دا هلته به محرم نه نم راتېږي چې یوه ښځه وکولای شي چې خپل د میړه سره کښېني. دا اختیار د قاچاقبر په لاس کې دی، نه د ښځې د خاوند په لاس کې. د غرونو په څوکې کې ښځې یو طرف ته وړي، نارینه بل طرف ته وړي. ما خپل په سترګو ولیدل چې یو سپین سرې ښځې چیغې وهلې، دغه زما مژور دغه خلک چې وچې د بدخشان وه. نو ویل دغه زما مژور زما ته مه جدا کوئ، دا سپین سرې ته ویل ته د دغه نارینه سره ولاړشه، هغه پېغلې ته ویل ته زموږ سره د بلې لارې ولاړشه چې شپږ وشه دې جلا کړې وي. نو ما خپل په سترګو دغه حالات ولیدی چې دغسې ښځې په زور د یو لارې د امنیتي یا خوندي لارې په بهانې جدا کولې، چې ډېر خورا شکنجه یې ورکول، ظلمونه یې ورسره کول، خشونت یې ورباندې کوي. دا د نن د یو د نن موضوع نه دی، یا د افغانستان د یو کال موضوع نه دی. هر څومره وخت کېږي د لس کال شل کال څلوېښت کال چې افغانستان کې دغه جګړو قربان شوی، دا د قاچاګرو یو عایداتي منبع ده، د همدا غرونه همدا قاچاقي لارې. نو دومره سختې دي چې د سختو په اړه چې زه هڅه ووایم، ما خپل خو دلته خپل دوستانو ته پیغام دا ورکوي چې ما ازرائیل علیه السلام ونیل دی، ولې مرګ ما ته راغی. نو ان صاحب زه اوس نه شم ویلی چې دوستانو ته څنګه ووایم چې تاسو په افغانستان کې پاتې شئ. آیا په افغانستان کې زه خپله ځوان یم، زما لپاره څه کاشته؟ زه ستاسو څخه د نورو دوستانو اورېدونکو څخه زما سوال دا دی چې زه په افغانستان کې پاتې شم، زه دلته څه کار وکړم؟ مثلا زه خپله انسا ما مخکې دلته مځکه وکړله، په مځکې کې زه تاواني شم، ټوله دوستان خبر دي ما ته درې لکه څلور لکه افغانۍ ما مصرف کړې، مځکه مې وکړه. زما یوازینی فکر دا و چې خپل په هېواد کې اقتصاد پر پښو ودروم. تاسو وګورئ، د مځکې اوبه څوارلسمې دغه ته تللې، پردې ته تللې دي، چې اوس د چینایي سولر زور نه شي پرسېدلی چې راپورته شي. مځکې اوبه لاندې تللې، وچکالي د بلې خوا ده، د افغانستان تحریمونه او سیاسي مشکلات د بلې خوا دي. نو دا د سوادار موضوع به پرېښو. زه یو د سواد ځوان یم، زما لپاره څه کار شته؟ اته یا لس نفر اولاد دا پسې دی، زما ګریوان بېرته خپل د دولت لاس ته اچول کېږي، چې باید ما ته قانوني ډول پاسپورټ راکړي. هر افغان ته، هر ځوان ته موږ ته پاسپورټ راکړي چې موږ پر لارې ونه وهل شو، موږ لاسونه پرې نه شي. ان صاحب اجازه راکړي چې زه خپل د وطندارانو، زما خشیان، زما د اکا زوی، د دې تاته دا اوس په سند ثبوت سره وایم، دوی څو ورځې مخکې د فرانه حرکت وکړ ایران ته، پر لارې قاچاقبر ونیوله، همدغه قاچاقبر و. پنځه ویشت میلیونه تومانه مو ور واستولې، لا هم غوږونه بې په امبر ورکښې کاږله، بلکې سل میلیونه پر نفر راکړه. حال دا چې دوی دا اوس په کورنۍ کې وچه ډوډۍ نه لري، بیا هم پنځه ویشت میلیونه تومانه پر لارې قاچاقبرو ته استولي دي. یوولس نفر وه، ټول تنکي ماشومان وه چې پلرونه یې په ملي پولیسو کې هلته په شهادت رسېدلي وه. دوی د مجبوریته چې د کونډې زامن وه، د مجبوریته ایران ته تللي وه. یو نفر په کښې مشر و، لس تنکي ماشومان دي، دا اوس هم په ایران کې دي. موږ ورې د ایران څخه پر ټولو چارواکو غږ وکړ چې دغه کسان ګروګان شوي دي، خو بغیر له خدایه چا غږ وانه اورېدی. دا مو د دوستانو په طریقه دوی سره کومک وکړ، پنځه ویشت میلیونه مو ورته ټولې ښې. دغه لارې دي صاحبه، یو سړی چانس پیدا کوي تېرېږي، یو موټر تېرېږي، دوه نور د غلو لاسته ولوېږي. بس د محشر ورځ ده، د پولیسرات لقب ما ورکړی دی. البته د دې دنیا پولیسرات چې د اختیار یې د قاچاقبر په لاس کې دی. ستا نور نو ته چې د دې قدم واوښته
مننه. زه فکر کوم چې واقعا دا د موږ اوریدونکو ته مهمه ده چې د دغسې کسانو څرګندونې واوري، چې هغوی همدغه لاره تجربه کړي. او فکر کوم چې دا د چارواکو لپاره مهمه ده. پاسپورټ د یو انسان حق دی چې باید ویلري، او همدارنګه ضرور نه ده چې ټولې دندې، وظیفې او کارونه قاری صاحبان او مولوی صاحبانو ته وسپارل شي. هغه ځوانان چې د دې هیواد برخه ده، هغوی ته کار ورکړل شي، روزګار ورکړل شي. او که روزګار نه وي، دا چارواکو دا یو مسؤلیت او مکلفیت دی چې په دې فکر وکړي چې څنګه ځوانان په کار باندې بوختولی شي، او له دغسې خطرناکو لارو نه خپل خلک راګرځولی شي. پر حال رامسپور صاحب ته راځم. رامسپور صاحب، یوه ساده پوښتنه چې کیدای شي د موږ ډېرو اورېدونکو سره یې، د نړۍ د قوانینو له مخې انسانان آزاد دي، د سفر آزادي لري، د تګ آزادي لري، او چیرته چې وغواړي تللی شي. دا په لویدیځه نړۍ کې دغه پرمختللو هیوادونو کې واقعا همدغسې دی. هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې پاسپورټ ولري، هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې د یو هیواد دی وغواړي ویزه ترلاسه نه کړلی شي. زیاتره هیوادونه خو خپلو منځونو کې سره ویزې لري، نه تګ راتګ کوي. ولې افغانان دغه بشري او اساسي حق نه لري چې چیرته وغواړي سفر وکړي، هلته ولاړ شي؟ اولې راته له نړیوال لیدلوري نه ووایه چې ولې دغه اساسي حق ته دغه هیوادونه یا نړۍ قایله نه ده. د دې خلکو کوم قانوني حقوقي مشکلات په دې برخه کې شته؟ بیا کورني اړخونه څه دي؟ په کور دننه مثلا پاسپورټ او نور شیان، دا ولې ستونزې دي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. اول خو په بین المللي حقوقو کې خدای یو منل شوی اصل ده، خصوصا د بشر د حقوقو په بین المللي اعلامیه کې درغلی دی 13 ماده ده چې باید انسانان آزادانه توګه سفر وکړي، او بیا په مدني او سیاسي کنوانسیون 1966 کې هم درغلی ده چې انسانان چې هیوادونه باید د حق پر اسمر باندې وپیژني چې خپل اتباع ته د زمينه برابر کې چې دوی د نننه په ملک یا بهر ته کچې دوی وغوړي سفرونه وکړي دوی باید آزاد ووسی. متاسفانه اوس په دنیا کې ګورو دغه د سیاسي او امنیتی دلایلو له کبله دغه مرزونه او موانع ایجاد شوي دي، او ځینو هیوادونو ته په اسانه توګه ویزه او د سفر اسانتیا نه میلاویږي. افغانستان هم متاسفانه یو د هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 30 کلونو کې تر اوسه پورې په دغه مشکلاتو باندې اخته دي. جمهوریت په دوره کې یو څه تفصیلات فراهم وو، هغه هم ټولو ته نه وو، هغه هم هغه محدودو کسانو لپاره وو چې دوی ته زمينه برابر وو، ټولو ته نه وو. خو اوس دا زمينه چې محدوده شوې دي متاسفانه د سیاسي پیژندل د اوسنۍ یو موجوده نظام دا یو غټ مانع ده. فکر کوم چې کچېر خدای وغواړي یو دغه موانع لري سي او د افغانستان موجوده نظام دنیا سره او خپل خلکو سره په یو شته عمل باندې ولاړ سي، نو کیدای شي دا زمينه بیا ان شاء الله افغانان ته مساعد سي. خو دا یو منلساوي حق ده، په دې کې شک نشته. په دې کې کچېر مونږ او تاسو ګورو شهروند درجه اول او درجه دو په دنیا کې مونږ او تاسو کتلای شو، هغه غربي هیوادونه ټول هغه درجه اول خلک دي او دوی ته ټول اسانته برابر دي. متاسفانه درې مې نړۍ ته یا پسمنده ملکونو لکه افغانستان غوندې یا نور هیوادونه چې دوی په جګړه باندې اخته دي، هلته تروریستي دلې شتون لري، یا مثلا دوی د دوی څخه د نړیوال تشویشونه لري، دا موانع دوی ته په کلکه توګه تر اوسه موجود دي. په دننه د وطن متاسفانه بیا هم چې کچېر مونږ او تاسو زیر سو دلته خلق هغه کسان چې اکثرا مهاجرت کوي نن سبا دوی یو احساس د مسؤلیت نه لري. یو غټه کټګوري د مونږ او خلکو د مونږ خلک په دغه مشکل باندې نن سبا مواجه دي. باید موجوده حاکمیت خلکو ته احساس د مسؤلیت ورکړي. هر څوک په خپل کلی په خپل کور شپه او ورځ ځان مسؤل احساس کوي، نو د یو سلسله مقدمات ته ضرورت لري، یو سلسله اقدامات غواړي، کره اقدامات غواړي، نه یوازې په کاغذ باندې په اعلامیو باندې، دا عملی اقدامات غواړي. دومه مسله په دې کې دا د کارموندلو مسله ده چې ټول ځوانان چې اوس د موږ په برنامه کې ګډون وکړي یا په نورو برنامو کې، دوی ټول همدا وایي چې انامپلایمنت یا د کار نه موندل په افغانستان کې دا یو د هغو عواملو څخه دي چې مهاجرتونه او غیر قانوني مهاجرتونه خلک اړ باسي. دریمه مسله چې ده، دا موجوده حاکمیت حداقل باید خلکو ته د کار د موندلو په پسند کې د ځینې تشویقي زمینی هم خلکو ته برابر کړي، چې مثلا هغه کس چې یو تخصص لري، یو حرفه لري، یو کار کول غواړي، یو لري پرته سیمو ته هم حاضر شي چې هلته کار وکړي، یو څه تشویقي زمینی دوی ته برابر شي. دا درېیمه مسله. څلورمه مسله احیا او انکشاف د تعلیم دی، چې په دې کې مونږ ډېر پاتې راغلي یو، خصوصا په دغه تیر دوو کلونو کې. تاسو وګورئ چې د کابل د پانتون استادان اکثرا وتلي دي، د نورو پانتونونو کادرونه وتلي دي، دوی ته زمينه د کار هغه رقم چې دوی غواړي مساعد نه ده. نو د دې لپاره احیا دا اول خو باید دا احیا سي، ځکه چې اوس احیا نه ده، او انکشاف د تعلیم او خصوصا مسلکي تعلیم افغانانو ته ډېر اړین ده. کچېره موږ مسلکي تعلیم نه لرو، یو ناول دوانی، یو ولډینګاری، یو د کمپیوټر ازداکلی، یو شای موږ ازدا نه وي، نو بهر کې خو موږ ته سو کار نه ورکی. دا څلورم شو. او پنځمه مسله چې ده، هغه ډیر عمده مسله ده، د بین المللي شناخت زمينه ده، چې کچېره خدای وګوري هغه افغانستان ته برابر سي، نو بیا کېدای شي چې بین المللي مراجع افغانستان ته توجه وکړي، د دوی نمائند سیاسي نمائندګي دلته خلاص شي، بین المللي سازمانونه دلته افغانانو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي، افغانانو ته د تک او راتک زمینی برابر شي. نو موجوده حالت کې هم یو څه نهادونه د مسولیت لري چې باید دوی توجه وکړي. مثلا اوس موږ یو شی یو وزارت لرو په نامه د وزارت د کار یا امور اجتماعي، بل وزارت لرو په نامه د اقتصاد. آیا دوی سره داسې یو ډیټا یا ارقام څه چې څومره افغانان نسبه بیکار دي، آیا دوی په دغه مسله کې کوم ملي پروګرام یا برنامه دوی لري؟ نو په دې کې ضرور ده چې یو استراتیژیک فکر هم باید وسی، چې په استراتیژیک ډول مثلا افغانستان په 50 کلونو کې خپل بیکاری له منځه وړي، یو پلان ملي جوړي، او یو سلسله آنی او عاجل اقدامات غواړي چې په دغه اقدامات کې موجوده حاکمیت چوس په افغانستان کې حاکم دی او امنیت هم راوستي ده، نو دوی ته ضرورت ده چې دغه عاجل اقدامات وکړي، او په هر ذریعہ چې کیږي د مونږ د ځوانانو او د عزیزانو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي.
مننه تاسو ډیر مهم ټکو ته اشاره وکړه. موږ ته چې څومره اوریدونکو پیغامونه پریږدي، که څه هم په دې وروستیو کې د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په یو لړ څرګندونو کې چې تازه څرګندونې وي، یو دوه ورځې مخکې اروپایي هیوادونو ته وویل یا نورې نړۍ ته چې ګوندې هغه کسانو ته د پناهندګي نه ورکوي چې هغوی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا شکنجه کیږي. ښاغلی متقی همدارنګه په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په افغانستان کې ټول خلک مسؤون دي، خوندي دي. خو موږ ته چې بیا کوم رپورټونه او د خلکو پیغامونه راځي، په هغې کې که څه هم د خوندیتوب موضوع په اولیت کې نه وي، خو نور مسایل غربت، فقر، بېوزلي شته. د نه خوندیتوب موضوع هم شته دی، ځکه مثلا موږ داسې پیغامونه لرو چې اوریدونکي وایي چې د یوې سندرې په اورېدو باندې د طالبانو د یو سرتیري لخوا په یوه پوسته کې نیول شوی، ځورول شوی، ټکول شوی. نو همدا نه خوندیتوب دی، یا یو کس د فیسبوک په یو پوسټ باندې ځورول شوی، نیول شوی، وهل شوی. دا چې ته ژورنالیست سی فعال سی یا مثلا په نورو برخو کې کار وکي، هغه هم په سیمه ایزو چارواکو سره وخت نا وخت مشکلاتو سره مخ کیږي، چې دا هم یو موضوع ده. خو په مجموع کې داسې ښکاري چې بیکاری او ناباوري وضعیت چې تاسو ورته رم سپورت سره اشاره وکړه، دا یو ل جدي ستونزونه ده. اشرفي صاحب، تاسو ته براشو خپل خبرې راټولې کړي، که څه هم تاسو مخکې وویل د کار وضعیت څنګه دی، څه کېدلی شي چې افغانانو ته په کور دننه کار پیدا شي، او تاسو د پاسپورټ خبره څو ځل یاده کړه. آیا پاسپورټ اخیستل واقعا هم دومره ستونزمن دي؟ مثلا که په فرا کې یو سړی غواړي پاسپورټ واخلي، اخیستلی شي؟
همدا اوس چې زه تاسو خبرې کوم، تېره په فرا ولایت کې فکر کوم چې پاسپورټونه بند دي. البته د مریض لپاره به شاید اجازه ودر، خو عمومي شکل باندې بند دي. زما خپله ورور همدا اوس چې دی په ایران کې دی، هغه څو دوه میاشتې مخکې آنلاین سفینام کړی و، خو ما بیخي د سفینام وخت ډېر دونه لنډ و چې هېڅوک خبر نه شوه. بله خبره د کار پر برابر باندې چې دلته موږ باید څه کار وکړو، څه کار کولای شو. دلته یو ملت بغیر د دولت د ملاتړ څخه هیڅ هم نشي کولای. پیلان چې دی تاسو وینئ، د اقتصادي موږ اقتصاد په لاس دی د افغانستان. زه طالبان په دې کې ملامت نه بولم، چون پر دوی تر دغه دمه چې رسېدلی دي، دوی خپل په کار کې زما په نظر ښه روان دي. اما ولس له مخکې هم وژی و، اوس دوی هم د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، ولس د فقر سره مخ دی. دا خبره چې هر کور ته دا اوس لاړ شي، زما خپل زه خپل شخصا د وطن درته وایم، تاسو هم دا اوس سبا خپل یو خبریا راواستوئ، زما په وطن کې 90% کورونه وچه ډوډۍ نه لري. دا څه شی سو؟ دا فقر سروره. نو چې ځوانان په کار نه وي، کومه کارخانه نه وي په دې هېواد کې، ځوانان ته وظیفه دنده په خپل هېواد کې ور نه کول شي، هغه مجبور دي چې د لوږې سره مخ شي. نو ټوله خو په نه کېږي چې موږ د بزګرۍ عاید هم چې دی دلته اوبه وچې شي دي. ټول افغانستان کې شش کال وچکالي و، بیا خصوصا په فرا کې چې اوبه کښې شي دي. دلته د کار لپاره داسې کوم فرصتونه چې موږ تر حتی نه مخکې موږ کوشش دا چې خپل په هېواد کې کار پراته پیدا شي، وایي د کور ګټه د لاهور ګټه. زه خپله دوکان مې جوړ کړی جوړ خاږه شی دي. ما یو کال دوکان وکړ، څلور لکه مې پکښې تاوان شوي دي. نه پوهېږم چې زما چانسوس خراب دی او که واقعا چې فقر شته، ځکه کاروبار مې کړی دی.
مننه کوو اشرفي صاحب له ګډون نه مو په خپرونه کې. واقعا چې دا بحث جالب دی، نورم پی بحث کیدلی شي. په دې هیله باندې چې په افغانستان کې دننه افغانانو ته کار پیدا شي، خوندي او مسؤون واوسي، او که څوک له هېواد نه وځي، سفر کوي، کار پسې، روزګار پسې، د مسؤلیت لپاره هغوی قانوني لارې، پاسپورټ ولرلی شي او ویزې ولرلی شي. زه له تاسو دواړو درنو مېلمنو نه، د حقوقي چارو له کارپوه او حقوقي فعال نه محمد ابوالاحرار رامسپور صاحب نه، او همدارنګه له تاسو نه شرف الدین اشرفي صاحب چې موږ سره په دې خپرونه کې خپلې کیسې او خاطرې شریکې کړلې، مننه کوم. تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم. خیچا
پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو خزان خزان روانه دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانه دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانه پرون سین یو زلمه لک بهار را وڑے او یو پن می دټپو پټو للا را وڑے او ٹپو پٹو للا روڑے ہو ٹپو پٹو للا راوڑے ہو ٹپو پٹو للا راوڑے ہو شام لدی پوری گر ستار راوڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
Thank you.
سینوڑم دیو مات زڑ سر درومم چی زم لاس پسی نوڑم لیو مات زڑ سر درومم چی زم لاس پسی نوڑم دیو مات زڑ سر درومم چی زم لاس پسی نوڑم دیو مات زڑ سر درومم یو روغ زڑ ملک لین پر خار